او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه پر شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. اوس هم فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د چین په پلاسمینه پیکینګ کې دی. شغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د بهالته لچینای چارواکو سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسې په اړه به د امریکا د هڅو په اړه ورسره وژغیږي. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوال وایي تیره شپه د ولسي پاڅون اوه تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سوي دي. انجینر الف شان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د فیض آباد ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې کې توظیف و چې د پوستې له وسلو مهماتو سره طالبانو ته غوښتي دي. د لسم ریاست یو کارکونکي چې د یو لوړ پوړي چارواکي د ساتنې دنده یې درلوده په کابل کې پر پولیسو ډزې کړې دي. که څه هم د کابل پولیسو نه دي ویلي چې دغه کارکونکي د کم چارواکي ساتونکی و، خو وایي هغه مهال چې پولیس غوښتل د موټر تورې شیشې پاکې کړي دغه ساتونکي پر پولیس ډزې کړې دي او په خپله تښتېدلی دی. د ایران پوځ وايي په هغه بارون کې الوتکه چې د ایران پلازمینې تر نږدې رالوېدلې ده له شپاړو سپرلیو څخه یوازې یو تن ژوندی وتلی دی. دغه الوتکه له قرغزستان څخه الوتلې وه چې د تهران په 40 کیلومتره کې په کراج ښار کې له لیکې ووتله او له یوه دیوال سره ولګېده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وايي د امریکا د ولسمشر د نموړي د امریکا د ولسمشر د ورستي څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې انقره ته د اقتصادي ګواښونو څخه به ستر لاسنسي. مولود چاو شغلو د دوشنبه پر ورځ په انقره کې ویلي چې د ستراتیژیک متحدینو ترمنځ خبرې باید پر ټولنیز رسنۍ ونسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه ګواښ کړی چې که له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ترکیه پر کوردي ځواکونو چې د امریکا متحدین دي برید وکړي نو انقره به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر کی ویلی چې سعودي چارواکو خپل هغه ژمنه تکرار کړه چې د سعودي خبريال جمال خاشوقچی له قاتلینو سره به حساب کیږي.
اوس هم سپورتي خبرونه واوري چې یوسف خان زدران چمتو کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په افغانستان کې د والیبال د سیالیو اتم پړاو نن په مرکز کې پیل شو. د والیبال فدراسیون څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دوشنبه لورځې پیل دغه پړاو ته اتو لوبډلو لار پیدا کړي. د فدراسیون وایي په دغه سیالیو کې د ټول افغانستان څخه د والیبال پیاوړو لوبډلو ګډون کړی وو. جهان سپورت، جیلانی، کامیر، استرامیاش، جوزجان، دعوت، خراسان او ملي افغان هغه لوبډلې دي چې دغه پړاو ته لار پیدا کړي. دا سیالۍ چې د رواني میلادي میاشتې له پیل راهیسې د والیبال په مرکزي لوبغالي کې پیل شوې وې، پکې هر ورځ څلور څلور سیالۍ پلان شوي وې. په هند کې د افغانستان آیرلند ترمنځ د کرکټ د بیلابیلو فارمټونو د سیالیو تاریخ وروسته شو. کرکټ بورډ وایي چې د دغو سیالیو قربتوب افغانستان کوي چې تر یوې میاشتې دوام کوي. په دې لړ کې دواړه هیوادونه درې شل ورځې، پنځه یو ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه ترسره کوي. په پام کې ده چې دا لوبې د 2019 میلادي کال د فبروري له 28 نیټې څخه د مارچ تر 19 نیټې پورې د هند دهرادون په راجیو ګاندھی نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډله له تیرو څو میاشتو ریسی سیالی نه لري، خو ځینې لوبغاړي په کورنی کرکټ او ځینې نور یې په بارنیو لیګونو کې په لوبو بوخت دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی مصطفی آزادزوی له اوږده مستومیت وروسته بیرته لوبډلې ته راستون شو. هغه د ملي لوبډلې د هابیک په توګه بیرته راستون شوی دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې هغه د تیرو اوو میاشتو راهیسې د مستومیت له کبله له فوټبال څخه لرې و. شپږویشت کلن آزادزوی د ملي لوبډلې تر څنګ د تایلنډ د غوره لیګ په سیالیو کې د چانګ مای لوبډلې سره هم توب لري او ټاکل شوی چې ډیر ژر د هغوی په ګټه میدان ته اخته شي.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ریډ راپورونو دوام ته پام وکړي. په خوست ښار کې یو څلور لري د اساسي قانون په نوم ونومول شو. د خوست قومي مشران او مدني فعالان دا یو ښه نوښت بولي او وایي چې دا څلور لري به ولس او حکومت ته په دایمي توګه د اساسي قانون د رعایت او پلي کېدو ژمنه وریاده کړي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل اوروي.
د خوست د حکومتي ادارو، مدني ټولنو او ټولنیزو سازمانونو د ګډ تصمیم پر بنسټ د خوست ښار د ازادۍ مینه عمومي څلور لارې د اساسي قانون د څلور لارې په نوم ونومول شو. د یک شنبه ورځ ناوخته په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې خوست والي حلیم فدایی ازادۍ راډیو ته وویل چې د اساسي قانون دی ونی پویاړې د دې څلور لارې د نوموونی په ګډون درې اساسي پروګرامونه تنظیم کړی دي.
نمړی په همدې سیمه کې د څلور لارې جوړول او هغه د اساسي قانون په نوم باندې نومول، دویم د اساسي قانون د فوټبال تورنمنت په لار اچول، او دریم هغه د خوست مشران چې د اساسي قانون په جرګه کې ګډون کړی وو هغه په مناسب وخت تقدیرو.
خوست والی همداراز ویل اساسي قانون زموږ د نظام ملي وثیقه او په دې هیواد کې د ټولو ورونو ملیتونو ترمنځ د ملي وحدت سمبول بلل کیږي، نو درناوی او پلي کول هم د حکومت او ولس ګډه وجیبه ده. قومی مشر منډایر منګل وای چې د اساسي قانون څلور لارې په یو مناسب ځای کې جوړیږي.
په د کومه چرای باندې چې د اساسي قانون څلور لارې جوړیږي دا ډیر یو مناسب ځای دی. دا د ولس لپاره یو ښه اواز دی، یو ښه غږ دی چې ورکولای کیږي خلکو ته. ولسونه او ادارات تر دې وروسته باید کوشش وکړي چې تر څو د اساسي قانون په ښه شکل سره پلی کړي او عمل پرې وکړي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی اظهار الدین وای چې
اساسي قانون اول درې مده ټول په اسلام رسرخیږي، کچیرته دا عملی شي ان شاء الله په افغانستان کې او په دې اسلامي ټولنه کې به هیڅ کیسه مشکل نه وي، او په دې کې علما سپینګيري مشران او هغه پوهه خلک چې په اساسي قانون باندې پیږي هغه نه مغوښتنه ده چې دا خلکو ته په صحیح معنی باندې ورسي.
د دې پروګرام وروسته د اساسي قانون دی ونې په ویاړ د خوست د اوشمیر حکومتي ادارو د اتو ټیمونو ترمنځ د یاد ولایت په ملي لوبغالي کې د فوټبال 19 ټورنمنت پیل شو. د یاد ټورنمنت په پیل ونډه کې د خوست اولمپیک کمیټه عزیز ملک په خپلو خبرو کې د خوست لوالي او نورو حکومتي ادارو مننه وکړه چې په لومړي ځل د اساسي قانون دی ونې په ویاړ د فوټبال سیالۍ پلان او حکومتي ادارو د دوی اته ټیمونو په مالی او تخنیکی لحاظ سپانسر کړل.
د اول ځل دی چې د اساسي قانون د احترام په خاطر باندې د یو شاندار تورنمنت جوړیږي. زه د خوست ورزشکارانو په نمائندګۍ هغه ریاستونه چې دا موږ ټیمونه سپانسر کړی مننه تر نه کوم.
ټاکل شوی په خوست کې د ولایتي ادارې لخوا په یوه مانځغونډه کې هغه مشران او کسان تقدیر شي چې د اساسي قانون په لویه جرګه کې برخه اخیستي وه. چارواکو ویلي له خوست څخه د اساسي قانون د لویې جرګې هغه غړي چې وفات شوي او یا په هیواد کې نشته د هغوی د کورنۍ د غړو درناوی او تقدیر به وشي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د وچکالۍ له کبله یې کروندې زیانمنې شوي دي. د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو د هلمند له دولتي چارواکو وغوښتل چې کالانونه او اوبخي کانالونه او زبران پاک کړي او د کرنې په برخه کې ورسره دوامدار مرستې وکړي. د ازادي رادیو خبریال الیاس دای راپور راکوي چې د کاروانګرو خپلې غوښتنې له سیمه ایزو چارواکو سره په یو غونډه کې بیان کړي.
په یو واړه تلار کې چې څه کم دوه کال وړاندې د وسلوالو د حضور د محال علایم او سره خطونه لا هم پکشي دي، ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او د هلمند والي څخه د کرهنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین نوی ولسوالۍ ته تللی دی چې د خلکو سره د ولسي تړون د پروګرام په اړه وغږیږي. د ولسي تړون پروګرام د خلکو په غوښتنه او خوښه د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې له دې جملې ناوي کې د کرهنې او رغونې په برخه کې وړې پروژې پلې کوي. د ناوي اوسیدونکو دولتي مسؤلینو ته ویل بیا رغونه نسته، پلونه ویلې د نه پاملرنې له امله وران شوي دي او د حکومت نه غواړي چې د کرهنې په برخه کې مرسته وکړي.
زموږ د ناوي د ولسوالۍ ټول خلک تاسو ته معلوم دي چې پر زراعت باندې متکی دي. زموږ یوازنۍ د عاید منبع هم زراعت دی، خو زموږ زراعت به هغه وخت واده کوي چې زموږ زابران کاری او زموږ مځکې د زیر څخه خلاص وي.
موږ کله چې په هیڅ شي کې زموږ سره مشوره د ناوی د سپینږرو سره نه کیږي.
دغه یوه غوښتنه زموږ چې انکشافي کارو کې ونیول سي چې د دغه دوو بغراو او هغه زعفران چې زموږ مځکو زیمونه کړي دي په دغه ولسي تړون په پروګرام کې ځای نه لري یا په دغه کې ځای ورته ورکه وسي د دغه د لارې څخه کار سي زعفرانو بغراوي او یا تاسو یو کومک وکړئ.
دوی تور پورې کړ چې د کرهنې او مالداري په برخه کې د حکومت لخوا کېدونکې مرستې په سمه توګه نه ویشل کیږي. د ناوی خلکو پر یو شمېر ټولنیز موضوعاتو هم د والي په مشرۍ د ورغلي پلاوي سره تفصیلي خبرې وکړې. له دې جملې د قانون د نه تطبیق تر څنګ د خلکو په منځ کې پر توپیریز چلند او د مرستو د ناعادلانه ویش له امله پر حکومت نیوکې وکړې. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وویل د ولسي تړون پروګرام چې تر ډېره به د ناوې د کرهڼې او مالداري په برخه کې پرتې ستونزې هوارې کړي په دې ولسوالۍ کې د ستونزو سره مخامخ دی. والي هغه کسانو ته چې د ځان په نافه د ولسي تړون د پروګرام سره مخالفت کوي خبرداری ورکړ چې د قانوني چلند سره به مخامخ شي.
خو خوشبختانه یو څه مشکلات حل شوی دی او نورم زما هیله دا ده چې مشرانو په دغه برخه کې دغه هیئت سره کومک وکړي تر څو دغه مشکل او د شوراګانو ایجاد کړي چې جنجالونه دې ځان له منځه لاړ شي تر څو موږ وکولای شو هغه خدمات چې د دې له طریقه چې تاسو مخکې ویلې د زابرونو اوبو واټر ګیټونو او نورو سړکو د پلو پلچک جوړولو مشکلات چې دي د هغې له طریقه د اساسي مشکلات حل شي. عزیزانو مشرانو دغه ډیر غټه بودیجه دی. د دې بودیجې د استفاده باید موږ او تاسو یو کلی یو تغییرات په ناوه کې راولو. زما خواهش د شوراګانو نه د شوراګانو د مسؤلینو نه دا دی چې خپل هغه اولیتونه د تعین کړي او په هغه اولیتونو باندې کار وکړي.
تورن جنرال محمد یاسین ژمنه وکړه چې ډیر ژر به یو باصلاحیت هیئت نوې ولسوالۍ ته ولیږي څو د خلکو ستونزې په خاص ډول د کرهنې په برخه کې مشکلات وارزوي او بیرته دوی ته راپور ورکړي چې عاجل مرسته وکړي. نوې ولسوالۍ د لشکرګاه په جنوب کې یوه د مرکزي ولسوالیو څخه ده چې یو نیم کال وړاندې د طالبانو له ولکې وویستل سوه خو ځینې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد علي استای د ازادۍ راډیو هلمند.
راځي د ځوان فکر خبرونې لالارې په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځنګړې خبرونه هر سهشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خبرونې اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی خارونو کې خبريږي. او قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو د ځنګړو ډرامو یو کلی زرغغونه یو نوې برخه وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د خبرونې ورستای راپور واوري. د نورستان ولایت په کامدیش او برګمټال ولسوالیو کې 2000 کورنیو ته د لمریز برېښنا اسانتیا برابرېږي. د نورستان والی وایي چې سیمه ییزه اداره به له هرې کورنۍ سره د څه باندې 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت د سولر برېښنا د تولید د سیسټمونو مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل د نورستان زیات کورونا د برېښنا له نعمت به برخې دي. حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د نورستان زیات کورونا او کلی په غرونو او لری پرتو بانډو کې آباد دي. اوس هم یو شمیر کسانو د ځانونو د پاره د برېښنا تولیدونکي ژرندې جوړې کړي خو نور زیاتې د برېښنا له نعمت به برخې دي. والی وای اوس غواړي د دوه سرحدي ولسوالیو کامدیش او برګمټال د پاره د لمریز برېښنا تولیدونکي خېخې په خلکو ویشي.
برګمټال او کامدیش کې مکمل کور په کور سروي کیږي او هر کور ته به د سولري برق سهولت دا برابرېږي او د هر کورنۍ سره به حدودا د 1500 ډالرو پورې په ارزښت باندې سولر سیستم توجیه کیږي. او همدا اوس زمونږ د سروي ټیمونه په ساحه کې دي. تقریبا 4500 کورونه سروي کړي دي او نور هم موږ اټکل دا چې تر 2000 کورونه پورې به همغلته سروي شي او هغوی ته به د برق سیستم.
د کامدیش او برګمټال اوسیدونکو په دې خوختي چې ورته د حکومت لخوا د مریض برېښنا اسانتیاوي برابرېږي.
د برګمټال مصالحې کې به دا برخه او دا شنه به مشکلات د جنگ حالته برخه به خې نه څنګه حالته په چرته یو نوم لګیا او لږ څنګه لږ کورونه کې لګیا او چې هغه هم ختمي دي یا طالبان لاس نه خدای دا کې یا د بل د خلکو د بعد لاس نه دا خرابېږي. دا شیشه او سولر د خودشه دي چې دا هر سره د ورځې دا ډېر ښه کار دی. نورستان کې بس دی هلته خو بېخي دا اکثر دی جنګ کې تللی دی، د کورونا وتلی دی، بنډه بنډو کې دی را ده.
کامدیش او برګی مټال د نورستان په ختیځ کې د ډیورن په فرضي کرخه هغه پرتی ولسوالی دی چې د پاکستان د چترال ولسوالی سره اوږده غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري. له پولې بلې غاړې ته پراته کورونه د اوبو په برېښنا رڼا دي، خو دې خواته یې څه د جنګونو او څه هم د حکومتونو د نه پاملرنې له امله اوبه بې ګټې بهیږي او اوس هم خلک د لاټین رڼا ته ناست دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي د کورنیو چارو وزارت هغه اقدامات ستایو چې په دې وروستیو کې پیل کړي دي. خدای وایي چې باید دا اقدامات نمایشي بڼه ونه لري. میرویس لودین له زابل نه په خپل سمس کې لیکي د کورنیو چارو وزارت په تور لیست کې ټول حکومتي جګپوړي چارواکي یا د ولس نمائندگان شامل دي چې قانون جوړوي، نو پر دوی قانون به څوک تطبیقوي؟ په دې اړه تاسو باید مسلسل راپورونه خپاره کړئ تر څو د دې سرغړونو مخه ونیول شي. د پکتیا له ځاځي آریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکي زموږ په ولسوالۍ کې یو کال وشو چې د ځینو زورواکو کسانو په اشاره د کلی پر مخ د تذکرو د ویش او نورو پروژو مخه نیول شوې ده. باید د پکتیا چارواکي دا ستونزه اواره کړي. شاکر له کندهار لیکي د سولې خبرې هیڅ معنا نه لري چې د افغان حکومت څخه پټې او افغان ولس ته روښانه نه وي. ضیاءر رحمان لیکي په دولتي ادارو کې چې فساد روان وي نو غریب خلک به له لوږې مړه شي. ګلزمان کمالزی له کونړ ولایت له مرکز څخه لیکي ولسمشر اشرف غنی د کونړیانو سره د سورتاق د برېښنا کوټ د جوړولو وعده کړې وه، خو تر اوسه یې کوم درک نشته. او احمد له خوست نه په خپل سمس کې لیکلي که دولت د ښوونکو معاش لوړ نه کړي نو یوازې پر ښوونکو فشارونه به د تعلیم سویه لوړه نه کړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې مطالب او راپورونه همدومره و لکه څرنګه چې ژمنه مو کړې وه. دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو ته د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کوو.
یو کلی زر غږونه.
دیو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې ګلبانو د چینه پر غاړه جنو او میرمنو ته د انتخاباتو د اهمیت او ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به وورو چې سردار خان د چا په حجره کې دی او د څه شي صفت کوي.
زهیر لوی که ملک صاحب نو خانه دا هندوانه خو ډیره خوندوره ده.
وایم دارو دې سردار خان، دا مو د خپل پالیز دی، دهقانان د خدای ښه لري، ډیره خواري ورسره کوي.
رښتیا یې ویلي چې بې له خواري نه دین شته نه دنیا. نامه خدای دې وي، ډیر ادم ښه جوړه کړې ده. دا شاوخوا ښایسته ونې ګلونه څومره ښه ښکاري.
هغه د چا خبره دوه ورځې ژوند دی چې ښه او خوشحاله تیر شي. رښتیا پښتنه دې عیب نه وي، دا ډیر وخت دې خوا نه وي راغلی، خیرت خو به وي. څنګه دې پېښه را وکړه
ملک صاحب؟ خیرت نه خبره تیره ده. هوښیاران متل کوي چې تمه یا ښه امیدونو ته شي یا لویو غرونو ته. راغلم چې یو منډه تړل راسره وکړي.
سردار خان، بنده په وس پر دی چې زما له وسه کېږي ولې نه په سترګو؟
وایم سترګې دې په امان، خدای دې آباد لره، تل د کلي ولس ته خیر رسېدلی دی.
وایي نیت صاف منزل آسان، دا کلی ولسونه د دې لپاره یو ځای اوسیږي چې د یو بل په غم او ښادۍ کې سره شریک شي. ښه، اوس دې نو خپله خبره وکړه چې زما سر پې خلاص شي.
خپله خبره خو دا ده چې له خپلو سره په جنجال اوښتی یم.
سردار خانه، په تا به بد هم ولګېږي، خو ښه بنیادم هغه وي چې پرتیو ته هم ښه ورسیږي. پاتې شو خپل خپل، خو بیا خپل وي کنه.
بس ملک صاحب، یو بد رانه شوي دي، نور مې مه ملامتوه.
ښه چې خپله پړه منې، نور څه نه درته وایم. خو دا خپل دې ونه ښودل چې څوک دي او بیا هم لانجه څه ده؟
ملک صاحب، څه درته وایم، له خپلې خور او د هغې له خاوند سره په غم اوښتی یم.
ښه ښه،
او خبره اوږده ده، په لاره کې به درته وکړم، خو چې ته را سره یو ځل هلته ورشې.
ګلبانو، ته فریش وه؟ ته په دفتر کې ستړی شوې چې د مکتب په میدانۍ کې وګرځو، د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو.
ما ویني صاحبې، مننه، همدلته ارامه یم. له شاګردانو سره مې مخکې لیدلي، ډېر ښه نظرونه یې لرل.
رښتیا، یوې شاګردې ته مې ویلي چې دلته راشي، د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده چې رایې وړي او موږ ته یې وښيي.
د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده؟
هو، یعنې دا چې په رسامۍ کې د انتخاباتو اهمیت ښودلی دی.
ښه،
مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګلبانو خورې، همدا مې درته ښودله، عمر یې ډېر دی. تا زهرا نومېږي، نام خدای په رسامي کې ډېر لوی استعداد لري.
ښه ښه، زهرې ستړې مشي.
کور ودان، تاسو ستړې مشئ.
خواره مشي. ښه زهرې، ته نه رسامه یې؟ ها،
څه وایم، بس چې څه بې په زړه کې راشي، رسمه به یې او زړه به پرې خوشحاله وم.
ګلبانو، دا کم عمره نجلۍ ډېر لوی استعداد لري، که ښې لارې چارې ورته برابرې شي، په خپل هنر کې به لوی نوم پیدا کړي.
همداسې ده، د کورنۍ خون کامکاري به یې د لارې مشالونه وي. ښه زهرې، معاونې صاحب ویل چې د انتخابات په اهمیت یې یوه رسامي کړې ده.
او ګلبانو ترورې، رسامي مې راوړې ده، تاسو او معاونه صاحب یې وګورئ چې څنګه ده. دا دې وګورئ، همدا ده.
ته راکه. اوهوهو، دا څومره ښکلې ده، معاونې صاحب دې وګوره، څومره ښه پیام لري.
ګلبانو، همداسې ده. ته ګوره، په تیارو کې چې ډېوې روانې دي، دا ځینې د ښځو نمایندګي کوي او دا ځینې د نارینه وو.
هو، او د تیارو په آخر کې ښکلې او رنګینه فضا ده، ونې او ګلونه دي، ودانۍ دي.
له دې ډېوو نه چې له ځینو سره ښځه او له ځینو سره نارینه لیکل شوي، مقصد دا دی چې که ښې ښځې او ښه سړی انتخاب شي، تاسو به له تیارو نه رڼا او ښکلي ژوند ته راوباسي.
شابه زهرې، همداسې ده. ښه ده، دې پیام تشریح هم ورسره لیکل شوی چې خلک د رسامۍ په مقصد ښه وپوهېږي.
هو، دا پیام زما هم ډېر خوښ شو. زهرې، ته یې ولوله.
په کار پوهې اخلاص بدې وطن دوستې ښځې، او په کار پوه اخلاص بد او وطن دوست سړي انتخاب کړي چې وطن او وطنوالو ته خدمت وکړي.
له
دې رسامۍ به ښې ښکلې کاپیانې اخلو، او بیا به یې د خلکو د پوهاوي لپاره په مهمو ځایونو کې لګوو.
سیده، زه خود ځوانانو د سپورتي مسابقې چې ګورم، ډېر خوشحالېږم.
جمیله، د خوشحالۍ ځای خو ځکه دی چې دا هر څه د ځوانانو شورا په هلو ځلو وشول.
ډېر ښه وشول. که دا مسابقې نه وای، که ځوانان په ورزش کې مصروف نه وای، د کلي ډېر هلکان او ځوانان به ګمراه سوي وای، او د سریخو په ډنډ کې به غورځېدلي وای. ته وای ښه بد مې وویل، خدای دادا.
وایم ګل، خبره دې وکړه موسا ګله، چوټ بد بوجه، ته خو د عقل انار یې انار. کومې خبرې چې ته کوې، د بل چا ورته پام هم نه وي.
خدای دادا، ته خو د خپل ملګری د عقل انار بولې. چې داسې ده اوس دی وایي چې موږ د ځوانانو شورا کوم داسې کار وکړو چې د خلکو پکې ډیره ګټه وي.
سعیده، دا خو ډیره اسانه پوښتنه ده. زړه دې بد مشه د موسا ګل شاګرد هم ویلی شي.
نه، خدای دا د فقل آباده کې پرېږده چې ستا یار موسا ګل ځواب ورکړي. ته وایې ښه
زه د خدای داد په ځای زه وایم چې ښه اوس یې نو ځواب ووایا.
ځواب یې اسانه دی خدای داده. دا لږ مخکې زه او ته د ځوانانو شورا دې غونډې ته لږ کوم ځای نه راغلو؟
استاد خان دلاور خان د خوړ د غاړې د ځمکو نه.
شاباس، اوس نو غوږ سه جمیله، خبره داسې ده چې زموږ د قانانو د خان دلاور خان ځمکې ته وټي جوړول چې د سیلاو مخه یې ونیسي. ته وایې ښه.
ښه نو وټي خو یې د خان دلاور خان ځمکو ته جوړول. اوس نو ته د اصل مقصد ووایه موسا ګله.
اصل مقصد مې دا دی چې خان دلاور خان خو هر څه لري، خپلې ځمکې له سیلاو یو څه ساتلی سي، خو پاتې سول دا غریب خلک. سیلاو ظالم به د دوی د خولې شخوند وتښتوي.
ښه نو چاره یې څه ده؟
خبره په چاره کې ده که نه؟ چاره یې دا ده چې د کلي په سر کې سربند به ښه پوخ جوړ کړو. ته وایې ښه. د کلی ټول ځمکې به له سیلاو نه بچ وي.
واه واه واه، ژوندی دی موسا ګلای، زړه دې بد مشه، عجبه د حکمت خبره یې وکړه.
خدای داده د حکمت خبره یې وکړه، خو زه وایم راځئ له کومې موسسې نه به مرسته وغواړو، که نه دا وړۍ به شړۍ نه شي.
نه، موسسې ته حاجت نشته. دا وړۍ زه شړۍ کوم.
کینه کینه موسا ګله، ته نو هسې هوایي خبرې کوې.
نه، هوایي خبره نه کوم. کلیوال خو څه پیشو نه دي خوړلي. ته وایې ښه. ښه شر به پې وکړو، ملنګۍ به مس ډول وغربوي، او ځوانان به په شوق د سربند پخولو کار کوي.
ما خو ویلي که نو چې موسا ګلای د عقل انار ده، ومو لیدل.
خدیجې، د پولې تر څنګ په دې اوار ځای کې دسترخوان وغوړوه، لوښي پې کېږده، زه لاسونه مینځم.
ښه ده، خو ته صبر چې زه لاسونو ته د اوبه واچوم.
نه نه، دا دې اومه مینځم.
ښه نو بسم الله که، دارو دې شه.
خو ته هم راځه، لاسونه دې ومینځه.
دغه ده، درغلم.
خدیجې، ورور دې بدماشي ته لاس اچولی، اسې نه چې بیا راپسې راشي دا سوکړک او شړومبې راباندې زار کړي.
ملنګه، ما هم داسې نه انګېرله چې ورور به مې دومره دښمني راسره کوي، خو اوس زه به هم خوښه شم.
غریبې، ته نو څه کولی شې؟ وای خاورو له ایرو سره واړول، باد پې راغی دواړه یې یوړې.
داسې مه وایه، د غریبانو هم خدای شته. زه ځم په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
ګمان مې نشي چې عریضه څه ګټه وکړي. خو زه بیا یو کار کوم چې ورور به دې له ډېره درده په ځان وخاندي.
نه نه، پام کوه. ګوره، زه نه دې نیسم ملنګه، داسې کوم کار ونه کې چې ځان ته دې ضرر ورسوي، ورور ته مې.
نو څه وکړم؟ دی مې د مرګ خوبونه ویني او زه لاس تر زنې ورته کښېنم. ها،
خو زه چې عریضه پې وکړم، دا یې ښه او قانوني لاره ده.
ښځې، زه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم، زما په کار کې به غرض نه لري.
عزتمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې موسا ګل د ځوانانو په شورا کې یو ښه وړاندیز وکړ، او وی ویل چې باید د کلیوالو په حشر د کلی سربند محکم شي چې ځمکې د سیلاب له خطر نه وژغورل شي. درنو اوریدونکو، چیرته چې تاسو ژوند کوئ، آیا اوس هم د اشر رواج شته؟ که د خلکو ترمنځ اشر او یو بل ته درناوی وي، د ټولنې او خلکو په ژوند کې به څه بدلون راشي؟
der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.